په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغه له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر سره خبرې کړې وایي هېواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې یې دا هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. د امریکا د متحدو ایالتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د لوړې له مراسمو وروسته د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ تګلارې باطلوي. د پاکستان پوځ وایي یو بلستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې یې دا هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبر پاڼه وایي ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او ویې ویل دې غونډه کې به د افغانستان په وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته کیږي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دغه راز پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارز ظافر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. دغه راز افغان ولسمشر جو بایدن ته هم د نوي دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار یې کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. سټیفانو پونتیکورو په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبرې د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندي شي. پونتیکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او له بل پخواني جهادي مشر د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلي سره تر لیدنو کتنو وروسته کړی دی. پونتیکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي چې له افغانستان شرایطو ته په کتو خپل سرتیري باسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دې هیواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راکم کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دا په تېرې نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او درېیمې لوبې د جنوري په 3 او 6 نیټه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. جو بایدن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. 58 بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل پر هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د ده له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولس ته په وینا کې وویل
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو، او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی عینن د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل پر همدې نسخه هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و، متحدو ایالتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې ورزیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحدو ایالتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان په وزوی یو بلاستیک توغندۍ چې اټومي سروکي لیک د ول شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. لزمکنه زمکه ته دغه توغندۍ چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومتر واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د هیواد لوی درسیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندۍ د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندۍ لري او لکه چې دوه ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده او د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنه کې چې زورور یاده شوې یوه ودانۍ یو څه ویجاړ شوې او شاوخوا ولاړ یو شمېر موټر سوځېدلې دي. د بیړنیو خدمتونو د ادارو مسؤلانو ویلي دي یوه حالت نازک دی. د مادرید خاروال پسې مکه خبر اعلان ته ویلي داسې ښکاري چې چاودنه دی په یوې ودانۍ کې د ګازو له کبله رامنځته شوې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغه له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. جو بایدن پرون د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل چې هڅه کوي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو په تیر بیا متحدینو سره خپلې اړیکې ښه کړي.
ورستو یو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان حل ولټوي.
په دې اړه مو په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو د افغانستان البته مطالب او راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د غرض به وړاندې په یو راپور کې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم درو پیژنو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جو بایدن پرون د امریکا د شپږتل ویختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړه او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه وکړه. دا چې افغان چارواکي بایدن ته د مبارکي په پیغام کې څه ویلي په دې اړه نور د اسدالله الدین په راپور کې اورو.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د داندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو له قومندان سکاټ میلر سره هم لیدکاته کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي دي. دا زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلان شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستانه روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او که نه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمیر سرتیري پرېږدي.
ومولدل چې جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. یو شمېر نورو افغان مشرانو هم بایدن ته د کار د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه مې مخکې په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
ګومان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي. اما څه تعدیلات شاید په کې راشي د پاره چې د سولې پروسه مؤثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سوه، ډېر وخت ووت او امریکا خپل قواوې ډېرې وایستلې. اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشرویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او لبل خو د ترګرو سره القاعده سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دی په دې فکر کې دي چې لږه موقع استفاده وکړي چې امریکا اسکر ضروري او دی لاس به بروي په دغه کې. نو ځکه تعدیل ایجاب کوي، دا تعدیل به شاید یو نتیجه بدوي چې د افغانستان حکومت سره مرسته دوام ورکړي لپاره شي د مذاکرات د لپاره یو فشار رامنځته کړي.
بله،
لبل خو د قواو د وصلو موده به وګدای کی.
بله، تاسو اشاره وکړه چې د سول لپاره به فشار نه زیات کړي. انټونی بلینکن هم ورځ مورز د امریکا سناجرګي په استمای غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنز دغه تړون لسره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه کل شوی دی. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګومان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنگ زر ختم کړي، او د جنگ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لار د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم چې سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا یې منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستي. کله چې ووایو پس په هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصدیق ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا یې نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګوري، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګوري، دغه د سولې موافقه، د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لاره ګڼي د دې لپاره چې امریکا ضروري لري منطقې نه. اما تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، په ایجاب کې چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لار پرانستل د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان سره کیناستل درې میاشتې تقریبا وهل چې کرن لار نهایی کړي وسم د جنوري ل 15 سره ناستي غواړي چې اجندا نهایی کې خو خبرې ډېرې پڅ زیاته پټه پدریدل ښکاری ل دې سره مختلفو لورونو داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې منځګړی ته ضرورت دی د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ روان دي
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی ځکه چې منطقه په خپلو منځو کې سره جنجال لري راځه چې د جاربه لاره ونیسو طالبانو سره موافقه وکړه په دې پرشي هغه افغانستان له خلکو سره خبرې کوي ځکه طالبان همیشه ویلي وو چې څوک خارجي قواوې ونه وسي مو مذاکره نه کوي دا لاریونه مګ اوس پیلن دې تراغلی دي اکثر شاید دا خبره ډېر جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټو شي ځکه د افغانستان ټول همځایګان ټول کسان چې دي په دې دغه دي سلسلا دي چې امریکا مخکې لري چې سولې موافقه وشي باید ونوځي له منطقې نه دا لار دې تاوروي چې د افغانستان د می نوسته هم د امریکا څخه کوی په افغانستان کې پات شي او د سیمې د موافقې په اساس د همکاري په اساس باندې یو حل لار راوځي د افغانستان لپاره
تیر تجربه ته په پام سره فکر نه کوي چې د سیمې لپاره یو اجماع چې وکول شي ټول د سیمې هیوادونه هغه چې با نفوذ دي سره راټول شي او په یو خلو وای چې موږ افغانستان کې امن غواړو او غواړو چې د سولې د خبرې نتیجې ته ورسیږي ځکه مختلف لوري مختلفې ګټې تعقیبوي
فعلا زیاتره نظریات داسې دي چې هر کسان چې زیاتره دخیل دي د افغانستان په مسایلو کې روسیه ده، چین ده، پاکستان ده، ایران ده و امریکا ده. دو گفه منسکی یک تفاوق را منسکی شد. زکر چی ترسو توافق را منسکی نشی، افغانستان ده حل را به مشکل وید. لبلی خواه، امریکا ده تلیوالش در جنگ ختم کی. در جنگ ده همسایگان و ده دیستی می دی، اولا با کمک بندی ختمی دلش.
یوه ورسته پوښتنه د ترامپ اړي کې د نړۍ مشرانو سره له هیوادونو سره چندان خې نه وي اوس چې جو بایدن وخت رسیږي د کسان په خپلو خبرو کې وویل چې غواړي بیرته د امریکا حیثیت او اعتبار په نړۍ کې اعاده کړي د مشرتابه رول او له هیوادونو سره بیرته اړیکې کې کړي فکر کوي چې دغه پالیسی چې جو بایدن کوي مخته ونیسي د ښو اړیکو او د ښه نیت پر بنسټ له نړۍ په تیره بیا له سیمه هیوادونو سره چې افغانستان مسله ورسره نښتې ده ښې کړي دا به یو مسر رول ولوبوي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د هیواد د امن او سولې د ټینګېدو په برخه کې
هو د بایدن اداره دې ته لیواله ده چې حتما د نړۍ له متحدینو سره خپل رابط بیا له سره ټینګ کړي او په مشترک ډول سره د عمده مسایلو چې د دوه هیوادونو ګټې پکې یعنی ګډې ګټې لري په مشترک ډول سره د حل لار ورته پیدا کړي افغانستان تقریبا داسې یو ځای دی چې ډېر هیوادونه پکې مشترک دلچسپیګانې لري افغانستان یو وازنه داده چې ډېر سره رقیب هیوادونه یو رقب نظر لري کړه نو ځکه د منطقوي او جهاني تفاهم له لارې د افغانستان د مسلې د حل اسانه کړي
په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې نن بیا هم په دې خبرې کوو چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي خو اوس باید افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو مللای بشیر ته بغوښ شو
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وټل په اړه مقاله خبره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله او قراردادیان استخدام کړي دي په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 3000 زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی د پینټاګون تر راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف درامست سویو بندیزونو لکبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یو راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري مخکله دي چې د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن درو پیژنول اسد الله الدین نبو اورو چې بایدن پروندې لوړې په مراسمو کې څه وویل.
جو بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرت د انجیل پر هغې نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19 پیړۍ را په دې خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
د بایدن تر لوړې مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړې لومړنۍ میرمن او بیا لومړنۍ تور پوستې ده چې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیږي.
Congratulations, Mr. President.
د لوړې دا مراسم د کورونا وبا تر سیوري او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. بایدن له لوړې وروسته ولسته په وینا کې وویل یووالی د مختتګ یوازنۍ لاره ده او زیاتې کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه. بایدن پر کانګرس د ډونالډ ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره وویل امریکا سختې ورځې تیرې
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوی دي. مونږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسۍ تاریخ هیلو نویوالی او حلارو ورځ ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. ده وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونیو ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړې په دغو مراسمو کې ډونالډ ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په 1325 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی و. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 96 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوری پال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ترامپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:15 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوې هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ترامپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د د خدای پامنۍ له مراسم وروسته ترامپ میرمن او د کورنۍ نور غړي د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یو ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړۍ ورځو کې د کډوالۍ د اقلیم د بدلون او له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ترامپ ځینې پریکړې لغوه کړي.
بایدن هم دا کار وکړ. پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ تګلارې باطلوي. پرون له نږدې 50 کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې چې اجمل آن ترتیب کړی ده.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایدن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په 6 وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایدن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
It's insurrection. دا مظاهره نه دی، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر می سخت ټکان خوړلې خوشنۍ شویم. په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې رئیس د دیموکراسۍ لپاره د هیلې او روشنايي مخکښ و، له داسې وی تیاری شي سره مخامخ کیږي.
د نومبر د 3 منټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایدن ګټونکو اعلان کړ، هغه ویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 و، د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 6 په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې 2 مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالۍ په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوق پوهنځي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایدن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریز لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبريال دی هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ پاړه وای
بایدن سز دټ
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګ د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکرایني شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټي سره د تړلې رول لکبل هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر وو. بایدن او زوی د اوکرين په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دند منل یو تیروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړ پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د جو بایدن په باب مو واوریدل. د هغه مرستیاله کمالا هاریس څوک د هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبر امریکایي ده چې پرونی د امریکا د ولسمشر د مرستیالۍ په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به کمالا هاریس درو پیژنو. اوس یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وای، هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې له دوه پخواني جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر کریم خلیلی سره خبرې کړې، د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د درې ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه پرون لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. د پاکستان په وزوی یو بلاستیک توغندی چې اټومي سرو کې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د خبرونو تفصیل موږ غوښتي بیا هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه راپورونه لرو. خبریال مو وژنې تر سر لیکنې پرون په کونل کې فرنګیانو او ژورنالیستانو غونډه وکړه او حمید نور ژوند وژغوري په نوم هغو ماشومانو ته وینه ورکړه چې د وینې د کمی په ناروغۍ اخته دي. لسمې د ازادي رادیو د خبریال راپور ته به وښو.
په کونړ کې خبریالانو د رسنیو کارکونکو فرهنګیانو خبریال موجنی یو د وینی ورکړي سره د هغو ژوند وژغوري چې څوک ستاسو وینی ته اړتیا لري په نوم کمپاین تر سره کړ. خبریالان وایي که له یوې خوا د ولسونو ستونزې د چارواکو تر غوږونو او دفترونو رسوي، نو له بل لوري غواړي د وینی ورکړې سره د جګړې ټپیانو او د وینی د کمی لرونکو ناروغانو رنز او درد راکم کړي. په ختیځ کې د سلام وطندار راډیو خبریال امید دیدار
هغو ناروغانو ته چې وینې ته ضرورت لري او میاشت په میاشت هغوی ته وینه بدلیږي، دوی خبریالانو دغه ناروغانو ته وینه ورکړله او شعار دا و چې خبریالان مه وژنئ. دوی نه یوازې دا چې خبر رسونه کوي، اطلاع رسونه کوي او د خلکو ستونزې حکومتونو سره شریکوي، د خلکو ژوند هم ژغورلی شي او د خلکو د ژوند په ژغورلو کې خپله هڅه کوي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وایي که څه هم چې په اوسنیو شپو ورځو کې خبریال اعلان او د رسنیو کارکونکي خپله د امنیتي ستونزو له امله ګواښونو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې نورو ته د وینې په ورکړه ژوند ورکړي.
هغه څوک چې د وینې له کمبود سره مخ دي، تکلیف لري او مرض لري، هغوی ته وینه ورکوي. صدقه جاریه ده او ژوند ورکوي.
د ویني د راټولون کې ډلې مشر ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته ویل دوی له تیر دوو کالو څخه د ویني د کمی یا تلسمیا ناروغانو ته په زرګونه سیسی وینه راټوله کړې ده.
موږ نن د خبريال موجنې د دې نوم لاندې په اټلس فرهنګي سات کې د ویني راټولولو کمپاین وکړو. موږ په کونړ ولایت کې 122 تلسیا ماشومان لرو. دغه ماشومان دي کوم چې زمونږ استادو ویني ضرورت لري. نو خبريال موجنې خبريال د انسان ژوند جوړي. تزر سیسی وینه راغونډکله تقریبا 300 نفر ځان سره کړو. افغان فرصت کې یو پروګرام کړو چې پاغه کې موزر سیسی وینه راغونډکلی او 200 نفر سره کړو ځان سره.
په کونړ کې په داسې حال کې خبريال موجنې او د ویني په ورکړه نور ته ژوند ورکړي کمپاین تر سره کیږي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی په ګډون شپږ تنه خبريالان وجل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د هیواد د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه یو نظر پوښتنه پیل کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا نظر پوښتنه له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه په دې خاطر کیږي چې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راشي او هغه د ټولو لپاره د منلو وړ شي. په دې اړه پام وکړئ. د ازادي راډیو د خبريال راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکنو کې د تیرو ستونزو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل راوستلو هلې ځلې پیل کړي. د دې هیواد انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبه په ورځ د همدې هدف لپاره د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو له استازو څخه نظر غوښتنه پیل کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د دې غونډې په پیل کې وویل چې د انتخاباتو قانون باید هر اړخیز او ټولو خواو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د انتخاباتو اوسنۍ جوړښت د ولسمشر د تقنینی فرمان پر بنسټ رامنځته شوی، خو ویل شوی چې دا جوړښت جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. له دې مخکې سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو څارونکو بنسټونو ویلي چې د انتخاباتو قانون باید تعدیل او د دې هیواد انتخاباتي سیستم اصلاح شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا رئیس محمد نعیم ازغری ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیواد اوسنۍ انتخاباتي سیستم ستونزې لري او باید پکې پراخ بدلون رامنځته شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي اویان محمد قاسم الیاسی وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په اوسنی قانون کې لزګونه موارد تعدیلاتو ته اړتیا لري. دی وایي مهم مسایل ثبوتی انتخابات، د ټاکنو برېښنایی کېدل، حوزه بندی، انتخاباتي جرمونه او سرغړاونې، د رای ورکوونکو لیست، د کاندیدانو د شمیر کمیدل او نور مسایل دي. ممکن سلوخت ماده د تعدیل وړ وي. نوموړي وویل چې په نننۍ غونډه کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو په پینزو کمیټو کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل او دا لړۍ به دغه شان دوام عمومي. له 2004 میلادي کال راهیسې ټولې ټاکنې چې په افغانستان کې ترسره شوي په یو ډول سره په کې ستونزې وې، پرې انتقادونه شوي او ان د پایلو له منلو یې انکار شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په سیاسي هوکړه کې هم د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر جدي اصلاح ټینګار شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکلای کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساسو درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن په سولې باندې غږیږو چې سولې څه شی ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سولې راولو او کوم خندونه د سولې په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غل مال غلرې معیار د بشري حقوقو د خپلواک میسون د چړنې او ارزونې د څنګه مرستيال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غل معیار ته خره لومړی پختره به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنی څه.
سلام مننه، زه هم خپل سلامونه د زده راتلو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، کروالی او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د سیاستوالو لخوا په جګړه کې کله چې اوربان کېږي درسونه وایي، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هېواد هغه ژوند ته سوله وایي چې په یو عادي ډول روان وي، خلک چې د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحالۍ د ژوند د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې هڅې وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې سوله د کورنۍ له چاپېریال څخه نیولې د هېواد ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره که سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی مایار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعضې حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله وي. مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا چې خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي، یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډار سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه باسي. نو یو حالت دا ده. بل حالت یې کولای شو ووایو چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان تلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري، او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو له لوري په خوندي توګه وساتل شي، نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلی شو چې هر څوک کولای شي چې په سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو، مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي، او حکومت خلکو ته حساب ورکړي، او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي، نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولای شو ووایو چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپنا، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد په پام کې نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب د دې کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاید او د سولې د درلودو شاید وسو، یعنې په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو لخوا مطرح شوي د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلی شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان، هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي، او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خوښه وي سکونت اختیار کړي، او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ما تاسو ته وویل، په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو، او په خپله ټولنه کې د سولې شاید
مننه کوم. آغلی مایار، البته کوم عوامل او اسباب دي چې په یوې ټولنه کې یا یو هېواد کې سوله نه راځي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته وویل، د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي، مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر، مثلا دوی هغه خپل اساسي ضرورت چې لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا خپل د سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضرورت لاسته راوړي، چې دا د سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وویل چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان تللی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان تللی نه شي، نو حتما سبب د دې کېږي چې بعض اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عوامل دي چې د سوله د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي کړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسۍ جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، چې څه دغه څه ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب دي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب دي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی مایار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فعلا چې موږ خپله ټولنه کې لرو، دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو له خوا دا یو خنډ. همدا ټول سبب مشکلات چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه، کور ودان غلی مایا، څنګه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې؟ کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فعلا په دې موضوع کې اوس دا خبرې روانې دي. دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستلو لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تدبیق شي، پلی شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې دي د قانون په مطابق صحیح، څنګه چې موږ قانون اساسي لرو او نو قوانین، او کولای شو مثلا ووایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروه ته باید اجازه ورنه کړل شي وروسته له دې چې د خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي د سولې ته د رسېدو په لار کې.
ډېر زیاته مننه کور ودان اغلی مایا. درنو دوستانو، تاسې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیالې ملغلرې مایار خبرې واورېدې. دا د دې ونې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک څښتن سپارم. الله مو مل شه. روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړی کلا لرغونتوب ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو د لوړی کلا ل چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړی. قدر من اوتونکو خی تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خو ورانې ویجاړې او لوټې لوټې کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کلله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه 2 برجه او د دروازې پر سر 2 برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې وي چې دا یو نظامي قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې 2 پوړې چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې ورانو ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلعه بلند په خوا کې کور لري. لده با پختنه و کوچی ده کلا پا اکلات سرا توایی.
زه خیال محمد منگل دوام دگروال ده. نو ده غلطه تقریبا یو تلوی کلا کیگی چه مگل تجوان که و
دیر خواه. در توایی چه ده کلا پا اکلات قلای بلند یورتا وای کنه چه خاطری لري؟
دا سابق دی ډاکټر سیم نجیب په وخت کې قطعات عسکری او دا تپه تاسو ګوري دا مکمله په شمول دی دغه قلا چې دلته سربازان ژوند کاوه. بیا قدیمی کورونه تلته جوړ شوی دی په داخل کې او دغلته سربازان ژوند کاوه. دا قلا په وخت کې دومره صدمه نه درلودله او فعلاً څوس دغه قلا تاسو ګوري ډیر خطرناک خلک هم دغلته راځي او دا قلم پړنګېدو باندې ده.
دلوري کلا چپ خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوی چې دیوالونه سر نښتی دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه دلوړی کلا یا قلای بلند د ارزښت پاک لمو ورنه پوښتلې دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیق شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
موږ چې ولیدل اوس د لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کې هغه کسان چې محتاط دي.
و هغه شته ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډېر تاویږي او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو 9 بجو هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خراب ویلی نه ورکوم. او دا ما رسول لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو اوس ګروي ناسته یم، زما شخصي کور نه دی چې دلته یو 2 کوټې ځان ته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل د په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونتا د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په معنی نه یم. زما ډېر خوښېږي ډیر ډیر او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما نه لاسرسي لرلې زه ورتلم په خو کې ورته ولیدلم دا اتقاه سار د ډیر یو تاریخي ځای ده دا هم له جوړ کی
د سیمه د وسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامی کلا په خوښه کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده یوازې به نظامی لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل سید اصغر چې لسلو کلونو را پدې خو په یادې سیمه کې اوسېږي وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپل کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا تلار نو لاغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله تیلان دی تیر لوی باغو دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړ کړل دا قلعه بلند جوړ کړ دی کې یو فرقه جوړ کړ او د دې دروازې نه مخپور ته چې فعلا زمونږ کور دی دا کورونه د دې د فرقه مشران وو
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه مونږ نه راته ویلې چې څوک و
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې مونږ واغېسته په نوم د سید اکبر خان وو فرقه مشر او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکیدم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشر چې اوس پکې نو سی او اولاد هم زندگی کوي
بله دې ته ولې قلعه بلند وای دا ډیر لوړه ده که څنګه
دا خپل ته پاره لاندې د دې سفونه استل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینه دغه تپه د شخصیت په دې کې چې خپل دا شکل ده
یعنی خپل شکل دی یو قلعه درلود
خپل دغه تپه کوټی دی
بله څه وخت به خراب اسوه
تر ظاهر خان تر داوود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا لطا ساتل کیدل هم دا قلعه برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیادا قلا دلتا ده سوا مگر پا اغا شکل اصولی نوه
ووز قلای بلند پا چه دول آلات که ده؟
بیخی ویرانه شویده صرف ده امیر عبیبالای کلکانی جسد راولو ام دلتا دفن کرده نور پا که کمشه نشتم
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم الاتی دای چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
که هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهراره لوړه کلا یادولې شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی په پایل کې مور نه پښتلې چې لوړه کلا حکم صاحب جوړاوه
صاحب په دې د خټو یا د پخسي خلا د سی خاص معماری او غنه لري خو خپل د کمان د دروازې دغه د صاحب د عبدالرحمن خان د دورې د کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شراره کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا سی په ډیر بد وضعیت و کلا ورانه سوي ده خو شای ساتون کې نسته لبلی خو هغه کسان چې په نشي توک باندې روغ دي دوی ناس دیالته آیا تاسو د دې تاریخي کلا پاکله خبر یست
بله په خو دلته د اردو یو پوسټا والته او مونږه داډو چې دلته دا پوسټا به دایمي وي او البته به تحقیق لاندې حفاظت وکي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نه زه په خو هم تحقیق لاندې نظامی استفاده کیدله او مونږه بیا خبر نه یو چې دوی کله وتلی دي قلای هم دسه پریښې ده ان شاء الله مونږه به دا بندوبست وکړو چې هلته یو پوسته افراز کړو د سفر دولس دقیقې چې هغه قلا خوندي شي او تر څو چې مونږه د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو ان شاء الله چې د هغې حفاظت په هکله باندې مونږه
یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې تا مونږ دیننه دی ورننوتلو جرأت ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر څه ژر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دیدي او د دې خلان استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسایل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته.
که په آخر کې درته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي؟
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ستاسو نه مننه.
درن دوستانو، په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغوني څیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.